واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله رچیوال د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې پر ورځ په یو پریکړه لیک کې د یو بل کال لپاره هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما ماموریت غزولې. د امنیت شورا دا پریکړه لیک د رایو په غوڅ اکثریت ومنل شو او د شورا ټولو 15 واړو غړیو په طرفدارۍ رای ورکړلې. د 28 نمبر پریکړه لیک له مخې په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2015 کال مارچ میاشتې تر 18 نیټې پورې غزولې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د شورا په 55 ناسته کې لنډي وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د رسیدو لپاره همغږي خبرګون وخی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د جمعې پر ورځ د دې شورا په 55 غونډه کې د یوې اعلامیې په لوستلو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن وضعیت د نړیوال ټولنې همغږي خبرګون تړتیا لري. د دې اعلامیه په پیل کې راغلی چې دا اعلامیه د څلوېختو هیوادونو لخوا تایید شوې ده. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې د افغانستان د 6% وګړو د غذایي خوندیتوب له پلوه اندېښنه لري. دا څرګندونې د دې ادارې د سرچینو د څانګې رئیس الکس برنز افغانستان ته د سفر پر مهال کړي. خو نوموړی زیاتوي د ملګرو ملتونو دی ادارې تیر کال لڅ باندې 10 میلیون افغان بازګرانو سره مرسته کړې. برنس پرون پر ایکس شبکې کندهار ته د خپل سفر او له بازګرانو سره د خپل لیدونو په اړه ویلي چې د یو شمېر کاروانګرو سره د هغوی د ستونزو، د زمکو د حاصلاتو، د اوبو د سرچینو او اقلیمي بدلونونو په اړه خبرې کړې. د پاکستان د امنیتي چارواکو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د فوج پر یو مرکز په نننی برید کې 2 سرتیري وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي. دا برید نن سهار د میرالی په سیمه کې شوی. د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته د ورسېدلو اطلاعاتو له مخې دا برید د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر څنګه کړي. اسوسییټډ پریس اژانس بیلی کی چې د جیش پورسانی محمد پونم یو نوی وسلواري ډلې د برید مسولیت منلې. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. په داسې حال کې چې د اسرائیل لخوا کلا بند شوی غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره د نړیوالو هڅې ګړندې شوي، د دې سیمې پر لور په 200 ټنه خوراکي موادو بار لومړنۍ کښتۍ ورو حرکت کوي. په غزه کې د ملګرو ملتونو مرستندوی لوی ادارې وویل چې یوه ورځ مخکې د غزې په جنوبي خر رفح کې د دې ادارې پر یوه زیرمتون د اسرائیل په هوایی برید کې یو کارکونکی وژل شوی. له دغه ادعا وروسته اسرائیل وژلی شوی کس د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یو غړی یاد کړی ویلی دی چې هغه په یوه راکټي برید کې وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو په نړۍ کې له کیمیایي نشایي موادو سره د مبارزې لپاره 170 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي. په دې اړه مودي راپور ته پام راګرځو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو له نشایي موادو سره د مبارزې کمیسون په کلنۍ غونډه کې وویل چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشایي موادو استعمال په بیساري ډول ډیر سوی او د میلیونونو انسانانو ژوند اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یاد کمیسون په غونډه کې د خبرو په محال وویل جرمي ډلې د تیزابو په قاچاقولو سره د کیمیاوي نشایي موادو تولید ته زمينه برابروي او د همدې ډلو له لوري قاچاق شوي نشایي موادو د نړۍ د میلیونونو انسانانو ژوند اخلي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د اوکراین ولسمشر وای اوکراینی ځواکونه به د اودیسی پر ساحلي خر د سکندر توغندوی او بی پیلوټ الوتکو د بریدونو غچل روسي واخلي. ولادیمیر زيلنسکي پرون پر خپل ټيليګرام پاڼه ولیکل چې په اودیسی خر کې د مرستې او ژغورنې عملیات روان دي. له دې مخکې د اوکراین لوی څارنوار پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی وو د روسي په برید کې 19 کسان وژل شوي او 10 ګونه نور ټپیان شوي. د دې سیمې والی اولیا کې پر ویلو د دوه توغندي لکرایمی سیمې څخه توغول شوي چې د استوګنې په یو سیمه را پریوتل. د لوبولو ډګر وروسته خبر دا دی چې د ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې د 3 شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغانستان ته د 8 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. یا د سیالۍ چې د جمعې پر ورځ د افغانستان په وخت د ماسخوتن 8:30 بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه، په چا افغانستان ګټلې وه. وتو بچاونه انتخاب کړی و. د آیرلند لوبډلې د خپل توپوهانی په پاڼۍ کې 109 منډه کړې وي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی هیئت یوناما ماموریت وغځاوه. دا ماموریت په داسې حال کې غځول کیږي چې په جنیو کې د افغانستان په دایمي استازولۍ او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د پخواني جمهوریت استازي نصر احمد اندیشه په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه اندیشنه ښودلې ده. نور حال په راپور کې ووري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې پر ورځ د رایو په غوښه اکثریت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره وغځاو. طالبانو د یوناما د کاري مودې غځول ستایلی، خو اروپایي ټولنې او د افغانستان د تیر جمهوریت نظام چارواکو په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو په اړه د نړیوالې ټولنې څخه د اقدام کولو غوښتنه کړې.
د دې رائے ورکونې پایلې داسې دي: پریکړلیک 15 مثبت رائے واخیستلې، د 28 پریکړلیک مسوده د رائے په اتفاق سره منظور شو.
طالبانو په افغانستان کې د یوناما د ماموریت لغزیدلو هرکلی کړي او له یونامای د افغانستان د خلکو د خاص تازیتوب کولو غوښتنه کړي.
د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې یونامال نړۍ سره افغانستان ونخلوي او همداشان د افغانستان پرمختګونه لاسته راوړي او په افغانستان کې امنیت او ثبات نړۍ ته منعکس کړي، تر څو په هغو هیوادونو کې چې اندېښنې لري یو عمومي ډاډ رامنځته کړي.
په ورته وخت کې په ژنیو کې د افغانستان په دایمي استازولۍ او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه اندېښنه ښودلې او ویلي دي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي ممکن د جنسیت پر بنسټ په تبعیض بدل شي. هغه د یاد شورا په 1550 ناسته کې لنډه یو غوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته رسیدو لپاره همغږي خبرګون وخی.
د طالبانو د نورو ژمنو تر څنګ بشري حقوق ته هم درناوی نه ده کړی او خپل ژمنې نه دي پوره کړې. دا غوی د فرمانونو، کړنلارو، اعلامیو او د لارښوونو له امله ښځې او نجونې په دې نه دي توانېدلي چې د خپل حقوقونه کار واخلي.
لدې سره هم مهاله اروپایي پارلمان یو شمېر غړیو هیوادونو هم افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه اندېښنه ښودلي او له دغه پارلمان څخه یې افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د دفاع کولو غوښتنه کړې.
دا چې په افغانستان کې د ځوانو نجونو د زده کړو اساسي حق په یو خطرناک عمل بدلیږي، د هزاره مېرمنو لپاره د دوی توکم د زور زیاتی یو بل لامل دی. دوی د شوزو په توګه له پخوا د ځپلو سره مخ دي. موږ باید دغه جنسي اپارټایډ معلوماتو ته اجازه ورنکړو. تاریخ به زموږ په اړه په دې بنسټ چې موږ څه کوو قضاوت وکړي، نه په دې بنسټ چې موږ څه وایو.
شنون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د مودي غزیدل د افغانستان لپاره مهم ګڼي.
زه فکر کوم د یوناما ماموریت د افغانستان د لپاره ډېر اړین او ضروري دی او دغه یوازینی وسیله ده کوم چې ملګري ملتونه د افغانستان سره په مختلفو مواردو کې په یو ارتباط کې ساتل کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ موده په داسې حال کې غزيږي چې ملګري ملتونه له څه مودې راهیسې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ټاکل کېدو په اړه غور کوي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو پر اسرائیلو د اکتوبر په 1 د حماس لبرید او په غزه کې د اسرائیلو د جګړې را په دی خوا د عربی الاصل امریکایانو او امریکا کې مشتو مسلمانانو ترمنځ د غچ اخستلو په اړه ویره خبره شوې ده. د جمعې په ورځ د اسلام آباد څخه د ویری یا اسلام فوبیا پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن ویلي چې په هیواد کې د اسلام څخه کرکه ځای نه لري. نور حال پر پورت کې باوري.
د یو کور څښتن د 13 اکتوبر په میاشت کې شپکلن فلسطینی نژاد امریکایي کوچنۍ چې لخپل مور سره اوسېدلو د چاخو په وارونو سره ووژلو. په دغه جرم باندې تورن شخص پر کرکه ولاړ جرم د تور سره مخ دی. په نوامبر میاشت کې په ورمانت ایالت کې د پوانتون پر دریو زده کوونکو چې په عربي ژبه خبرې کولې او عربي لباس یې اغوستی و ډزې وشوې. په دغو دریو کسانو کې یو فلسطینی نژاد امریکایي و چې اوس معیوب شوی دی. دغه ډول پیښو عرب نژاد امریکایان منزوي کړي.
دا د سپتمبر د 11 سره ورته حالت دی. هماغه ډول ویره، خطر، تشویش او ورختای ده. مونږ تل څنډې ته یو، مونږ تل ویریږو، مونږ سره تل دا ویره وی چې مونږ به په نښه شو او یا به پر مونږ د یو بلې پیښې تور ولګول شي.
د عرب نژاد مسلمانو امریکایانو پر وړاندې د ترسره شویو بریدونو په اړه د امریکا د فدرالي څیړنو د ادارې ای بی آی احصایې نشته، خو د امریکا د اسلامي اړیکو شورا او د خلکو د تورونو پر وړاندې د مبارزې سازمان د اکتوبر له 8 د زیاتو دغو ډول بریدونو په اړه شمیرې راټولې کړې دي.
فلسطینیان په یو ډول ترهګر ګڼل کیږي. له دې امله که هر څوک له فلسطینیانو په اړه احساسات لري، هغه د دوی لپاره یو ترهګر دی. مونږ ته دا اجازه نشته چې مونږ د عادي انسانانو په څیر خپل احساسات په ډاګه کړو. مونږ ته د ترهګرو سره د خواخوږي لرونکو په سترګه کتل کیږي او مونږ سره غیر انساني چلند کیږي.
فلسطینی نژاد امریکایی آدم ابو سلا د خپل دودیز چلتار په اړه ډیر فکر کوي. دغه چلتار ته د فلسطینیانو سره د همدردی په سترګه کتل کیږي.
آیا دا د ډیر زخ لري؟ زه چې کله هغه ځایونو ته چې زیات ورسره بلد نه یم زم، زه له ځانه پوښتنه کوم، آیا زه دا دشمن په موټر کې پرېږدم؟ آیا زه یې له ځان سره یوسم؟ ځکه چې زه فلسطینی او مسلمان یم.
لدې سره سره چې د اکتوبر له 8 را په دې خوا د بریدونو د هدف ګرځېدو ویره زیاته شوې ده، سمارا لقمان وایي چې دا حالت نوې نه دی. د سپتمبر له 11 را په دې خوا پر نړیوال سوداګریز مرکز له بریدونو وروسته دغه ډول ویره موجوده ده.
زما په دې شکلان ژوند کې زه تل دا چلتار په سر کوم. کله چې زه بل ایالت ته ولاړم، زه ډېره ویریدلم او ما دا چلتار په سر کول پریښودل.
اوس په ملي کچه ځنې مطبوعاتو داسې انځورونه خپاره کړي دي چې عربي د ځناورو سره مشابه کړي دي. دغو مطبوعاتو د مشیګن ایالت د دیار برن سیمه چې زیاتره په کې میشتي د عربي امریکایانو د جهادي پلازمېنې په نوم یادوي.
زه فکر کوم خلکو ته د دې اجازه ورکړ شوې چې د عربو پر وړاندې بد ژبه وکاروي. زه فکر کوم د دوی د دې سره چې د عربو پر وړاندې توکمیز چلند وکړي کومه ناسمه خبره نه ده. تاسو تاوتریخوالی توجیه کوئ، تاسو د خلکو پر وړاندې کرکه توجیه کوئ او تاسو دوی له خطر سره مخ کوئ. تاسو دوی د ځناورو سره مشابه ګڼئ. د دې معنی ده چې تاسو دوی ته د انسانانو په سترګه نه ګورئ.
د مارچ پر لسمه د روژې دراتلو په مناسبت د امریکا ولسمشر جو بایدن د مسلمانو امریکایانو پر وړاندې د کرکې د بیا را پیدا کېدو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي وویل اداره یې د مسلمانانو پر وړاندې د کرکې او د منځوي شویو عرب نژاد امریکایانو پر وړاندې د تبعیض د راکمولو لپاره په تګلارې جوړولو بوخته ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنې او خبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، د شنونکو په وینا روسیې په 2022 کال کې پر اوکراین د خپل یرغل راهیسې د لویدیس پر ضد خپل د جاسوسي عملیات بیا پیل کړی دی. انریډج ول د لندن څخه راپور چالي ژلي چې پښتو ژباړه یې تاسو ته تر اورو.
د روسیې د چورلکی پیلوټ ماکسیم کوزینوف د 2013 کال د اگست میاشت کې د روسیې سره وفاداری ختمه کړه او اوکرين ته لاړو. هلتنه هغه هسپانیې ته لاړو او په جالي هویت نوې ژوند پیل کړو. تیر میاشت د کوزینوف مړې د هسپانیې په جنوب کې په یو پارکینګ کې وموندلې شو. روسیې د دې وجنې پړه نه ده منلې. خو د مسکو د بهرنو استخباراتو رئیس کوزینوف د انحراف لپاره دا یو اخلاقي مړې وبلو. شنون کې وایي چې دا وجنه د دې روسي بیلګې ده چې کله نه په اوکراین باندې د روسیې د بشپړ بریدونو وروسته اروپا کې د کرملین سلګونه شکمن جاسوسان وویستلی شو، نو د روسیې استخباراتي عملیات بیا طاقتور شوي.
اروپایانو د امنیت احساس کاوه چې اوس د روسیې جاسوسان شتون نه لري او د دوی ورتیاوې د پام وړ کمی شوې دي. خصوصا دا چې دوی نه دي، هغوی تر بل هر وخت ډیر ځواکمن دي.
د فرانسوي استخباراتي ادارې د روسیې په ملاتړ د هغه کمپاین په اړه پلټنې کوي چې هدف یې په جون کې د اروپا په انتخاباتو کې لاسوهنه ده. فرانسوی تیر میاش خبرداری ورکړی چې اروپا د روسیې خوا د معلوماتي برید لاندې ده.
دوی اوس هم په اروپا کې د استخباراتو په عملیاتو کې په میلیاردو پانګونه کوي. د وړتیا او پراختیا چې په ټاکنو کې د لاسوهنې لپاره ډیزاین شوی، د لګکیو په ګډون د مختلفو ټولنیزو توکمیزو مذهبي ډلو بنسټپاله په میلیاردونو ډالره په سیاسي ډلو پانګونه کول، تاسې پوهیږئ چې څوک واقعا هغه واک ته رسیدلی شي.
شنون کې وایي چې مسکو په زیاتی دون کې توګه للری عملیات کوي او د خپلو عملیاتو د ترسره کېدو لپاره د غیر روسي ډلو یا پټو ملګرو په ګډون د منظمو مجرمینو او سیاسي او سوداګریز حلقو بهرنو اتباعونه کار اخلي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د ترکیه د دفاعي صنعت چارواکي وايي د خپل کان جنگي جت الوتکې په لومړني پرواز سره چې په تیر میاشت کې تر سره کړی، د سټلایټ جت الوتکو په خاصو تولیدونکو ملکونو کې راغی. خو خبريال دورن جونز د استانبول څخه راپور راکړی چې تحلیلګران وايي چې د سټلایټ یا خاموشه جت الوتکه باید د امتحان څخه کامیاب راووزي. نور تفصيل پر راپور کې ووري.
انقره د خپل کان سټیل جنگي الوتکه امتحاني پرواز یو ملي کامیابی بولی. ترکیه کان د غسټیل الوتکه د متحده ایالاتو د هغه تصمیم نو وروسته جوړ کړه چې د امریکا خارجه وزارت ورمن دي د اف 15 دیش دوله جنگي الوتکو خرڅلاو په دې خاطر بند کړو چې ولی د روسي نه د الوتکو زو توغندي واخسر. ترکیه وایي رقیبان چې نوې امریکایي ساخته جټ جنگي الوتکه اخلي، نو انقره بل چاره نه لري.
د اکسسیو د یونان د دفاعي قوت به حتی زیاتدل په زیړ بهره کې ترکیه ته او د قدرت انډول ته یو لوی خطر دی. بل پلو په منځني ختیځ کې د روانو جګړو لامل د هوایي دفاع د قواو اثر کول یو ضرورت دی. په هر صورت موږ باید په ترکیه د امریکا د اف 15 دیش ډاله جنگي جټ الوتکو د بندیز بدیل ولرو.
د ترکیه دفاعي صنعت د سورینا تر افریقا پورې په بهرانونو کې د خپل تولیدي درون الوتکو په استعمالولو د وخته ځان په نړیواله سطح چمتو کړی دی. د درون الوتکو په جوړولو کې داسې پرمختګ وکړو چې د امریکا متحده ایالاتو په د خپل رپر درون الوتکو د خرڅلاو نه انکار وکړو. تحلیلګران وایي د انقره چارواکي خپل دفاعي صنعت د خپل خارجي پالیسۍ د پاره مهم ګڼي. سو عادلجن د ترکیه د سمندري قوې متقاعد صاحب منصب د خارجي پالیسۍ او د دفاعي چارو مستقل تحلیلګر دی. هغه وایي ترکیه فکر کوي چې په خپل دفاعي صنعت کې په خارجي هیوادونو باندې لږه اتکا کول به د دې سبب شي چې په خپل خارجي پالیسۍ کې ډیره خود مختاری ولري. دی وایي اصلاً د ترکیه کوشش هم داده چې هر څومره زر چې امکان ولري اما غومره زر مستقله او پزان بسیا وسی.
ترکیه دیش پولیټیکاسنده اصل
ترکیه فکر کوي چې په دفاعي صنعت کې په خارجي هوادونو لګی اتکا، یعنی د ډېر خود مختاری حاصلول به د دې سبب شي چې خپل خارجي پالیسي وګټي. نو ځکه ترکیه کوشش کوي چې هر څومره چې امکان ولري هما غومره پزان اتکا پیدا کړي.
همداشان د انقری چارواکی د کان جټ الوتکی جوړول د خپل دفاعي صنعت د چټک پرمختګ کامیابی غني، ځکه چې ترکیه د هغه یو سو هوادونو په ډله کې راغله چې سټیلټ جټ الوتکی جوړوي. تحلیلګران وایي چې د ترکیه د وسلو صنعت نسبتا وړو کړي او لا هم مهم اجزاوي د خارج نه واردوي.
د جټ الوتکو جوړول کې ډیر پرمختګ شوی دی، خو د کان الوتکې د ورستۍ پیښې نه دا څرګندېږي چې لا هم په بهرني کومک تکیه کیږي. په تیر د الوتکې په اساسو برخو کې لکه ارتفاع او ماشین په قوت کې خارجي مرسته پکاريږي.
خو تحلیلګران وایي چې د یو سټیلټ جنگي جټ الوتکې جوړول د ډرون الوتکو او د کان جټ الوتکو نه ډیر سخت کار دی او یو جنگي ماموریت ته د چمتو کېدو نه مخکې ورته ډیر مزل په مخ کې ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
او د فراه په لیرو پرتو سیمو کې د یو شمیر سیمه ییزو لارو چارو په استفادې د ګوزان ضد واکسین ته لاسرسی اسانه سوی دی. د فراه په ولایت کې د ګوزان ضد واکسیناتران وایي چې یاده تګلاره ځکه اغیزمنه ده چې د سیمې خلک په خپله د واکسین په وړاندې د شته خنډونو د حل لپاره لاس په کار کیږي. نور حال د نقیب الله نیکمل پرپورټ کوي.
په فراه کې ډیری دا سیستم شته چې خلک د خپل په خوانیو دودونو سره سم ژوند کوي او د ژوند لډیرو پرمختګونو به برخې دي. په فراه کې د ګوزان ضد واکسین کوونکي وایي ډیر کله دا سی وخت راغلی چې په سیمه کې خلک د رضاکارانو په خبره یا باور نه کوي او یا هم دا ورتیا نه لري چې په روغتیاي لهجه د واکسین په ګټو وپوهیږي. زبیح الله فیضی چې د واکسین د همژغی او څارنې چارې مختوړي وای په لری پروتوسیمو کې د قومي مخورو او سیمه ایز مشرانو ملتیا اساسي رول لري.
زموږ تجربه دا ثابته کړې ده چې په یو شمیر سیمو کې خلک چندان په صحیح دلایل نه پوهیږي او یا هم چندان باور نه پر کوي. نو تر ټولو شلار دا ده چې د دوی سره به د دوی په ژبه خبري وکړو او د دوی لمانځه داسې یو څوک پیدا کړو چې دوی پرې به پراغه خبرو د هغه کس پر خبرو باور وکړي او د پاغه و پویږي.
نو موږ زیاتوي چې په دې برخه کې د پام وړ شپایل تر لاسه کړي دي.
کله چې په محل کې له مشکل سره مخ شو، مثلا خلک خپل ماشومان نه واکسین کوي او یا هم د واکسین د ګټو په تړاو شک لري، نو د کلی د شورا مشر، د کلی د مولا او یا هم په کلی کې د شوون کې څخه مرسته غواړو ترڅو خپل کلیوالو ته قناعت ورکړو او دې کار به ښه نتیجه ورکړي.
بل پلو د ټولنیزو چارو کارپوهان دغه تګلار یو ښه بدیل او د مسؤلیتونو ویش بولی. د پهنتون استاد ډاکټر طاهر تونزی وایي دغه تګلار نه یوازې د رضاکارانو سره مرسته کوي بلکې د لری پرتو سیمو د ماشومانو ژوند او صحت هم ژغورل کیږي.
دا یو ښه بدیل دی او په اصل کې د پولیو د ملي پروګرام په تطبیق کې د مسولیتونو ویش هم دی او په هر حالت کې باید خلک خصوصا تاثیر گذار اشخاص پوره برخه واخلي. او ښه خبر هم دا ده چې محلي تجربه باید یو بل سره شریک شي.
د ماشومانو ګزند ناروغي درملنه نه لري، خو مخنیوي په دوه څاڅکو واکسین شونی دی چې د رضاکارانو په شمول د ټولنې د اغیزمنو کسانو مبارزه د یاد ناروغي په محو کې پرې کند اغیز لري.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د اوس په د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
او هېټي کې روان سیاسي بحران او مخ په زیاتېدونکو تشدد داسې یو خراب وضعیت رامنځته کړي چې د هېټي ولسی نور د دوام ورکولو اجازه ورکولې نشي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وویل چې له سیاسي اړخه او هم له امنیتي اړخه د یو عاجل اقدام ضرورت دی ترڅو کارونه په سمه لوري مخ پر وړاندې ولاړ شي او هم د هېټي خلکو سره په سمه لوري رهي کېدو کې مرسته وکړي. بلنکن زیاته کړه، موږ د جمهوري ریاست د یو داسې پراخ بنسټا ټول شموله او مستقل کالج یا انتخاباتي سیستم د پلان ملاتړ کوو، کم چې با په ځانګړې توګه په لومړي سر کې د هېټي د خلکو د فوري اړتیاو د پوره کولو په خاطر کوټلي او کانکریټ ګامونه اخلي. دویم دا چې په سرعت د څو ملتي ملاتړ د ماموریت د ځواکونو پاستولو کې مرسته وشي، او دریم دا چې هلته به د دغو عسکرو د ځای پر ځای کولو سره د هېټي د ملي پولیسو د یوې تقویه شوې قوې په مرسته کم امنیتي شرایط چې د آزادو او منصفانه انتخاباتو د سرته رسولو محتاج وګړو ته د بشري مرستې د انتقالولو او د هېټي ولس تبرته د اقتصادي فرصت په لاس ورکولو او د ودې په لارې د سمول لپاره ضروري دي مساعد شي. په هېټي کې عجل اقدام ته په پاملرنه د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د هېواد لپاره د څو ملتي ملاتړ ماموریت سره خپلې مرستې دوه چنده زیاتوي او 200 میلیون ډالر نور ته هم ورکي، او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د بشری مرستو په پیسو کې 30 میلیون ډالر نور هم ور اضافه کوي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ویل یوازې د هېټي ولس باید خپل سرنوشت وټاکي نه بل څوک، خو موږ کولای شو چې په دې لار کې ورسره مرسته وکړو. نوموړي زیاته کړه چې د یو داسې امنیتی بنسټ په برحاله کېدو کې مرسته وکړو چې د ټولو هغو کړاوونو چاره سازي وکړي چې دا وخت د هېټي بېګنا ولس ګالي، او کم شرایط چې د دغه شان مناسب فرصت د لاسته راوړلو لپاره حتمی دي ولس ورته لاسرسی ولري.
د امریکا جغ آشنا را دوخ کرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.